پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست وی ولسمشر له یو ځانګړي پیغام سره د جنیوا په کانفرنس کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په فراه ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 12 افغان پولیس او افسران وشل شوي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په یو شمېر ولسوالیو کې عملیات کړي دي او ګڼ شمېر سیمې یې د دې وسلوالو نه پاکې کړي دي. او د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. بشپړ خبرونه واوري. په فراه ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 12 پولیس افسران وشل شوي دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پولیسو ته د مرګ ژوبل پرون ناوخته د لاشوین ولسوالۍ او فراه ښار ترمنځ په لویه لاره کې اوښتي ده. چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کې د لاشوین د امنیي قمندان او د فراه د امنیي قمندانۍ د اپراسیون امیر هم شامل دي. ځینو خبري رسنیو بیا د وژل شوو پولیسو شمیر 40 تنه یاد کړي. طالبانو هم ادعا کړې ده چې په دې برید کې تر 40 زیات افغان پولیس وژلي دي. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې د چارواکو له قوله راغلي چې دوی دغلته د سپین غره په لمنو کې په وروستیو کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په عملیاتو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي دي د هسکې مینې، نازیانو او چین په ولسوالیو کې ګڼې هغه سیمې د داعش له وسلوالو پاکې شوي چې له کلونو راهیسې د دې وسلوالې ډلې په ولکه کې وي. نوموړي وویل دا عملیات لا هم په هغه سیمو کې چیرې چې د داعش وسلوالې ډلې څرک لیدل کېږي روان دي. د ننګرهار د والي د ویان په وینا هغه سیمې چې د داعش وسلوالو څخه نیول کېږي هلته به ځایي حکومت پلوي ملیشي ځای پر ځای شي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون د هغه امریکایي سرتیري نوم او هویت اعلان کړ چې د شنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې وژل شوی و. پنټاګون پرون تایید کړ چې 25 کلن امریکایي سرتیری لنډرو جاسو د نیمروز په خاشرود کې دښمن سره په جګړه کې لومړی ټپي شوی و او په ګرمسیر کې د امریکایي سرتیرو کم ته په لارې د ټپونو له کبله سا ورکړه. لنډرو جاسو د امریکا نهم سرتیری دی چې په 2013 کال کې په افغانستان کې وژل کېږي. امریکا دا مهال په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري. اوس هم له سیمې او نړۍ څخه خبرونه. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي چې د ریخ تر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هغه سیمه هم لړزولې چې تیر کال پکې زلزلې څه د پاسه 600 کسان وشلي وو. رپورټونه وایي چې په نننۍ زلزله کې څه د پاسه 600 کسان ژوبل شوي. ایرانی چارواکو ویلي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. تیر میلادي کال 1.3 درجې وې زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې ولړزولې چې په نتیجه کې 640 کسان مړه شوي وو. د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. اوکراین دا ګام وروسته تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندرګي کې د کریمیا ټاپو وزمې په سواحلو کې پر یو شمېر اوکراینی کشتیو ډزې وکړي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشونکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي خو په خبره یې د نوي پوځي قانون معنا دا نه ده چې اوکراینی ځواکونه به حتما تاروسي عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوه جنگي کشتیو ډزې کړي، شپږ سرتیري ژوبل کړي او درویشت نیولي. بل لور ته متحده ایالاتو ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ وروستي کړکېچ په اړه به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه راغواړي. دا خبرونه
له اجمل ان مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه درواورول. د راپورونو برخې ته ورځو. جمهوری ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی له یو ځنګړي پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغلی.
پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جامعه جهانی میتونه بدل شود.
د مشرانو جرګې اداري هیئت د کانفرنس اهمیت د افغان مقاماتو په ذراکت پورې تړلی ګڼي.
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولی شو، څه لابي وکولی شو او څنګه د هغوی جلب ته ولرو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې باید قرار ولري او د دې په څنګ کې موږ ټولې بحث کوو.
په فراه کې د یوې خونړۍ حملې حال هم درکوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمیر تر 600 اوښتی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زمرایا زما حق خپرو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هیله همدا ده چې زر تر زره دغه ټاکنې او نتایج اعلان کړي.
تر یوې بجې پورې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېد. د ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی سره په دې سفر کې یو لوړ رتبه افغان هیئت هم ملګری دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا کانفرنس سبا پیل سي او بل سبا به هم دوام کوي. ویل شوی په دغه کانفرنس کې به د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له دې څخه اورو.
ولسمشر مانی وای چې د یو اړمن افغانستان پر ځای د نړیوالې ټولنې سره د یو مؤثر شریک هیواد په توګه د شراکت پیغام به د جنیوا په غونډه کې د دوی یو عمده پیغام وي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی نن په دې ناسته کې د ګډون په هدف سویس ته رسیدلی دی. نوموړي ویل افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو هیله لري چې په راتلونکو کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي.
روز رئیس جمهور عازم سفر است. در سفر یک هیئت بلند پایه هست اما از سکتورها هست بیشتر. در سفر پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جامعه جهانی میتونه بدل شود و ما انتظار داریم که کشورهای کمک کننده در 5 سال آینده بیشتر در بخش بازاریابی و ضمانت های سرمایه گذاری با افغانستان همکاری کنند.
د جنیوا په ناسته کې د افغان ولسمشر ترڅنګ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړ پوړي افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی مرتضوی وایي چې دغه ناستې په څنډه کې به د افغانستان د مسایلو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د توانمندۍ، بشري حقونو، سیمه ییزې پراختیا، خصوصي سکتور، پوهنې، د اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه څو نورې بیلابیلې ناستې هم ترسره شي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان حکومت ترڅنګ ترمنځ په شوي وجمنو با پکې بحثونه وشي. ټاکل شوی چې ملګری ملتونه او افغان حکومت به دغه ګډ کانفرنس قربانوي. د ښاغلي مرتضوی په وینا چې په دې کانفرنس کې به د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او با صلاحیت استازي او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو ادارو استازي برخه ولري. دوه کال وړاندې د بروکسل په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د کړو وجمنو څېړنه او د نړیوالې ټولنې لوري د وجمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهداف بلل شوی دي. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې وه چې په شپږو عمده انتخابات، امنیت، مالیه او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. همدا شان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینې برابرول او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به عملي اقدامات کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان وایي چې افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل کړی او حاضر دی چې د خپلو لاسته راوړنو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې سخته به وي چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې سره د خپلو کړو ژمنو د کېدو په اړه قناعت ورکړي، ځکه دوی باور لري چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم
د جنیوا کانفرنس په ډېر مهم وخت رامنځته کیږي. 2016 کال کې د برسل کانفرنس په 2000 کې به بیره دي. 14 میلیارد ډالر دنیا را کړی وي. تر ډېره حده پورې هغه شپک عرصه چې باید مصرف شوی، شاید د افغانستان حکومت ته به مشکل وي چې دنیا ته قناعت ورکړي. تر ډېره حده پورې پکې پرمختګ کړی دی. ولی زه فکر کوم چې په راتلونکو کلونو کې دنیا یو داسې افغانستان نه غواړي چې بیا هم د هغوی غاړې ته ولوېږي. هغوی داسې افغانستان غواړي چې پر خپلو پښو باندې ودرېږي.
خو افغان چارواکي وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنیوا په ناسته کې د راتلونکو دوو کلونو یعنی 2019 او 2020 کلونو لپاره به د مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو دوباره غور وکړي او د افغان حکومت له اصلاحي اقداماتو به ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې جمهوری ریاست په یولس مشر محمد اشرف غنی له یو ځانګړي پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغلی. دغه کانفرنس سبا پیلېږي چې بل سبا هم دوام کوي. ویل سوي چې په دې کانفرنس کې به د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د مشرانو جرګې ادارې هیئت د حکومت له لوړ رتبه چارواکو غواړي چې د جنیوا په کانفرنس کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې پروسې پر جدیت بحثونه وکړي او له ترلاسه شوي موقع څخه ګټه واخلي. د دغې جرګې مرستیال محمد آصف صدیقی اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
غوښتنه مو د مشران نه د عامو ولسمشر نه هم د پاکستان لانه مو غوښتنه دا ده چې باید په همغږي باندې د افغانستان په اړه باندې کوم مشکلات چې موږ لرو بحث کړو. اگر چې اجنډا خو مشخص لور موضوع دي چې هغه سلور مشخص موضوع دي، خو غوښتنه مو دوی نه ده چې دغه مشخص لور موضوع د بحث پی لري. د هغه وخت د امکان لري چې په افغانستان کې امنیت وجود ولري. یعنی په څنګ کې چې دغه موضوع بحث کیږي د اجنډا مطابق د اجنډا د افغانستان د امنیت په اړه باندې، بیا خاصا د افغانستان د سولې موضوع، بیا خاصا هغه ایمون هم سره ملکونه چې په افغانستان کې مداخله کوي او غواړي چې دغه کوم برنامه چې په افغانستان کې تطبیقیږي، د ښځو موضوع ده، همداسې تعلیم موضوع ده او د غذایي مسلې ده، څو مسایل چې هلته ذکر شوی ده، د دې موضوع په هغه وخت کې امکان ور ده چې موږ په افغانستان کې امنیت ولرو.
صدیقي صاحب، افغان حکومت سره له دې چې ډاډ ورکړې ده چې د بروکسل د ناستې چې دوه کاله مخکې دا ناسته شوې وه، کومې ژمنې چې افغان حکومت کړې وي له نړیوالو سره، دوی وایي چې د هغه ژمنو څېړنه به په دې کانفرنس کې کیږي او دوی وایي چې دوی آماده دي چې ژمنو په اړه حساب ورکړي. فکر کوي چې د بروکسل د ناستې ژمنې چې وي هغه افغان حکومت پوره کړې دي؟
ترجمه دا پوری دا افغان دولت او حکومت کوشش کړی چې دغه تعهدونه، دغه وعده باید تطبیق سي، لکه څنګه سب داري لري په څنګه د زورواک په مقابل کې مقابله، د فساد په مقابل کې ډیر جدي حکومت، ډیر قاطعیت، ډیر جديات، او د دې په څنګه په دې قضایي کې دغه سي هم د قاطعیت باندې فساد باید کم سي، هم دا څنګه په امنیتي سکتور کې همانګي او فساد له منځه وړل. یعنی ترجمه دا پوری دغه شی تطبیق شوی، مګر متاسفانه چې یہ مونږ د امسای ملکونو لپاره دومره فشارونه زیاده د جنگ په موضوع باندې چې دغه د دې تطبیق به هغه وخت امکان وروي چې مونږ وکول شي په افغانستان کې امنیت ولرو. بیا د شرکا بین المللي له غوښتنه مو دا چې دوی د مونږ سره د افغانستان د سولې امنیت په اړه باندې
افغان سولې مسله یو هغه مسله یاد شوی چې په دغه کانفرنس کې به د باس هغه مهم ټکی وي. د افغانانو په مالکیت باندې د سولې د پروسې مخته وړل باید په دغه کانفرنس کې څومره په جدیت باندې په دې باندې بحثونه وشي او د نړیوالو هغه مرسته او همکاري په دې برخه کې څومره لازمه ده؟
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولای شو لابي وکولای شو او څنګه دغه جلب ته وکولو. اسناد او شواهد کافي دغه په مختار کې بعد قرار ولدی او د دې پرسنګ کې موږ ټول بحث کو. البته دوی هم دغه اراده لري چې مطابق د اسناد او شواهد دوی بحث کوي. غوښتنه مو دینه مداله چې دغه د دې څنګه جلب ته وجو کې بیا دغه په عاشق کې باید چې دغه مشران سره باید یو په یو ملاقاتونه ولري. دغه نه غوښتنه کوي څنګه دا ته دغه نه مخکې باید لابي وسی چې دغه زینتونه باید جوړ شي په افغانستان کې د سلف بحث کې موږ قوي اراده لرو. یعنی بدون قید شرط موږ غواړو چې مخالفین سره سوله وکړو، مګر متاسفانه چې هغوی نه غواړي چې موږ سره سوله وکړو. یو موضوع او د پسنګ د افغانستان د نامنی په اساس باندې دغه همسایه ملکونه تاسو هم هغوی معلومات لري، موږ هم کافي معلومات لرو چې دغه استادونه او شواهد چې موږ په افغانستان په نامنی کې دوی لاس لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی و چې د جنیوا کانفرنس پر اهمیت او په دغه کانفرنس کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه لولي.
د
افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په بلخ ولایت کې د اوبو اته کانالونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت په یادو جوړ شویو کانالونو سره به تر 15,000 جریبه کرنیزې ځمکې خړوبې او 3,000 کورنۍ به ترې برخمنې شي. نوموړي وویل د یاد ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې 3.2 کیلومتره کانال او په خلم ولسوالۍ کې 15.5 کیلومتره کانال سربیره په یو شمېر نورو سیمو کې هم 19 کیلومتره کانالونه ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د ښاغلي رستمی په خبره د اوبو د دغو کانالونو په جوړېدو سره به تر ډېره د بزګرو ستونزې هواري او له خپلو کرنیزو ځمکو به زیات حاصلات ترلاسه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په کندهار کې د مالوچو فابریکې بیرته فعالې او هره ورځ په سلګونه ټنه مالوچ تولیدوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوخندي ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګینې په یاد ولایت کې د مالوچو کارخانې غیر فعاله او کارونه یې په چپه ولاړ دي. ښاغلی قوخندي وایي له پاکستان سره په صادراتي لار کې د تخنیکي ستونزو له کبله یوازې یوه اونۍ د مالوچو صادرات نه کېدل چې اوس دا ستونزه هم هواره شوې ده. د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له کندوز، هلمند، بلخ او کندهار ولایتونو نه هر کال په زرګونه ټنه مالوچ پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادریږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې. 1.5 کیلوی بوري قزاقي اوړه 1,340 افغانۍ، 1.5 کیلوی بوري بوره 1,340 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریجې 2,040 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,040 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 1,050 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 1,550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهمنۍ اثارو په مقابل کې داسې مبادله کیږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ لس پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,550 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د انتخاباتو پر موضوع ځنګړي پروګرام هم خبرو. زما رایه زما حق د غرس په بهرونی مسایلو کې اوري چې په ایران کې د زلزلې په نتیجه کې د ټپیانو شمیر تر 600 اوښتی دی. د ایران دولتي تلویزیون وایي د ایران په لویدیځ کې د زلزلې د زخمیانو شمیر تر 600 ډیر سوی دی. پریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي د غشي په سټوډیو ترغله. پریبا جانې، د دې پیښې د زخمیانو شمیر معلوم دی؟ وژل سوي کسان څومره دي او څومره زیان اړولې دغه زلزلې؟
بله، سلسله مننه کوم. ایرانی چارواکو نن ویلي چې لا تر اوسه پورې په دې پیښه کې د مړه شوو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم سوی، خو دوی له نړېدلو ودانیو څخه د خلکو تر ایستلو هڅې جاري ساتلې دي. په دې زلزله کې چې د ریشتر په کچه 6.4 درجې و، نن د ایران په لویدیځ کې د عراق پولې ته نږدې سوی ده. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د ایران دولتي تلویزیون په تازه څرګندونو کې ویلي چې په همدې پیښه کې د زخمیانو شمیر تر 600 ډیر دی. چارواکي دا هم وایي چې دغه کسان تر ډیره د تیښتې پر مهال ټپیان سوي دي، نه د زلزلې د ویجاړیو له کبله. د ایران د زلزله سنج مرکز مشر علي مرادي دولتي تلویزیون ته ویلي چې دغه زلزلې لویو ښارونو ته نږدې نه وه، خو دی وایي شایي په کلیو کې ویجاړی کړی وي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرب راپور ورکړی چې زلزله د ایران په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د سرپل زهاب کې په شارګوټ کې سوي دی، چې تر ډیره یوه کورد میشته سیمه ده.
فریباجانی، په همدې سیمه کې تیر کال هم زلزله سوی وه چې مرګ ژوبلې اړولې وه او زیانونه یې پیش کړي وه. که د هغې زلزلې په اړه لږ معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله، په همدې سیمه کې یعنی یو د 2010 کال په نومبر کې په ورته سیمه کې زلزله سوی وه چې تر 600 ډیر کسان پکښې مړه وه او تر 9,000 ډیر ټپیان سوي وه. البته دا یوه ډیره سخته زلزله وه، خو ایران تر دې وړاندې هم د سختو زلزلو شاهد و چې تر ټولو ډیر زیان په 2003 کال کې د ایران په بوم ښار کې زلزلې واړوه چې د 6.6 درجې زلزلې هغه مهال 1.5 زره کسان وژل او د دې تاریخي ښار ډیره برخه سبب شوی جاره سو د امریکا د مځکی د پیژندنې ادارې په حواله د نننی زلزلې مرکز د مځکی په 10 کیلومتر عمق کې و چې د ایلام شهر په 114 کیلومتر کې موقعیت لري. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس فارس نیوز وایي چې د نن ورځې د زلزلې د ایران په شپږ نور ولایتونو کې هم احساس شوی ده. د غرض د عراق د مځکی پیژندنې ادارې په بغداد او اربیل کې چې د کورد سیمه مرکز دی هم احساس شوی ده. په مجموع کې د دې زلزلې د قربانیانو په برخه کې باید ویم چې د ژغورنې هڅې روانې دي.
ډېره مننه له فریبا ظاهر څخه مو واوریدل چې د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د ایران په لویدیځ کې د زلزلې په نتیجه کې تر 600 زیات کسان ټپیان شوي دي. په دې زلزله کې سلګونو کورونو ته هم زیان رسېدلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به حمید مومند راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خپره کړي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ممکنه ځنډ او د سولې په تړاو د روانو بحثونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلې ده چې ممکن د جمهور ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د دریو میاشتو لپاره وځنډولی شي. ورځپاڼې وړاندې د دغه ممکنه ځنډ د لاملونو ته په اشاره لیکلې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو ارزولو او بیا شمیرنې بهیر، د هوا سړېدل او د ځینو ولایتونو د لارو خرابېدل د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو ځنډ حتمي کړی ده. خو د ورځپاڼې په وینا تر دې مخکې داسې ګنګوسې وې چې د سولې د خبرو د پیل او په انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون لپاره ښایي د جمهور ریاست انتخابات څو میاشتې وځنډولی شي، خو دا مسله تر اوسه پورې هیڅ یو رسمي بنسټ نه ده تایید کړی. دنیا ورځپاڼې هم لیکلی دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ممکنه ځنډ تایید کړی دی، خو د ورځپاڼې په وینا په دې اړه بحثونه لا هم روان دي او کومه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون یو وین عبدالعزیز ابراهیمی ویلی دی چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په تړاو څو بېلابېلې طرحې تر بحث لاندې دي چې یوه یې هم درې میاشتنې ځنډ دی. ورځپاڼه لیکي د کمیسیون غړو ویلی دی چې دغه طرحې له نهایي کېدو وروسته به له خلکو سره شریکې شي. ویسا ورځپاڼې بیا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د درې میاشتني ځنډ په اړه د ارګ ماڼۍ خبرګون راغستی دی او لیکلی دی چې داسې مهال چې د کمیسیون غړي دا ځنډ تاییدوي خو ارګ بیا دا موضوع رد کړی ده. ورځپاڼه لیکي چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې درې میاشتني ځنډ د انتخاباتو د کمیسیون یوه طرحه ده چې لا نهایي شوې نه ده. خو د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر غنی ویان هارون چی خان سوری بیا ویلی دی چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی لري او د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د وري او دیرشمه نیټه هم د دغه کمیسیون لخوا اعلان شوې ده. ورځپاڼه لیکه چې ښاغلی چی خان سوری دا په ډاګه کړې ده چې حکومت پر دغه نیټه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ تیاری لري. د سولې په تړاو روان بحثونه بله مهمه مسله ده چې ځینو ورځپاڼو پرې په خپلو نننیو ګڼو کې بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼې د سولې د عالي شورا د رئیس په حواله لیکلې ده چې له طالبانو سره پراخ تماسونه نیول شوي دي او دغو تماسونو د سولې لپاره هیلې زیاتې کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې محمد کریم خلیلی په خپلو خبرو کې دې ته هم اشاره کړې چې د کویټې شورا له رهبرۍ سره ویډیویي تماسونه هم نیول شوي دي سو افغانانو ته یوه عزتمند سوله راوستلی شي. خو ورځپاڼې په جلا مطلب کې د سیاسي ګوندونو په حواله لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني د سولې په تړاو د سیاسي ګوندونو طرحه له پامه غورځولې ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د سولې لپاره د ملي بورډ جوړول د سیاسي ګوندونو طرحه وه خو نتیجه یې هغه څه نه ده چې سیاسي ګوندونو غوښتې وه. او ویسا ورځپاڼې بیا په کابل کې د هند سفیر په حواله لیکلی دی چې هېواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ګڼې سیمې د داعش وسلولو تصفیه کړې دي او په دغو سیمو کې ولسي ځواک ځای پر ځای شوی دی. شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په پایله کې ګڼې سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ولایت وین عطا الله خوګیانی وایي په هسکه مینا، کوټ، آچین او نازیانو ولسوالیو کې هغه سیمې چې له کلونو راهیسې داعش وسلوالو سره وي هغه ترې پاکې شوي او په همدې سیمو کې ګڼ شمېر روزنځایونه او پټنځایونه له منځه تللي دي.
پخوانی عملیات توپیر دا دی چې موږ کله عملیات پلان کول وړاندې هم د ساتنې لپاره تدابیر نسو. په هر سیمه کې تاثیر نازیانو ولسوالۍ ښه بېلګه کتل شي چې په وروستیو کې موږ په نازیانو کې عملیات پیل کړل. هممهاله زموږ سره ولسونه راپاڅېدل او همکاري وکړه. د ولسي ځواک په توګه دوی اوس په خپلو سیمو کې چې هغه پاک شوي دي هلته جذب شول. د ننګرهار په اکثر ولسوالیو کې کله چې سیمې پاکې شوي دي بېرته د خلکو په همکارۍ باندې ساتل شوي دي.
ښاغلی خوګیانی وایي د دې عملیاتو په پایله کې د داعش وسلوالو هغه رهبري چې د جګړې عملیاتو پلان جوړونه او رهبری کوله په بشپړ ډول ختم شوی دی. د شینوارو اوسیدونکو مستان وای د ورسته عملیاتونه خلق خوخ دی خو غوښتنې لولیتی داري داده چې په پاکو شو سیمو کې د دایمي امنیت په اړه فکر وکړي.
حکومت نم غوښتنه هم دغه ده چې دغه امنیت ته پاملرنه چې تیر څو میاشتو کې شوې ده دا برقراره وساتل شي، به یوازې دا نه چې برقراره وساتل شي بلکې توجه نوره هم زیاته شي او هغه ولسوالۍ چې په هغې کې تروسه پورې خطر شته او یا داسې ویره شته دی چې هلته اورپکي او یا د اورپکو فعالیتونه موجود دي، باید هلته عملیات ترسره شي. او د خلکو نه هم غوښتنه همدغه ده چې باید هغه سیمې چې تصفیه شوي او امنیت یې ښه شوی باید خپلو ځینو ته لاړ شي او هملته میش شي تر څو امنیت تامین شي.
د ویلو دا چې له داعش وسلوالو څخه پاکو شوو سیمو ته د ګوتو په شمار کورنۍ ستنې شوي. د دې سیمو خلک غوښتنه کوي چې ولایتي اداره دې د مرستندویه ادارو پر مټ دوی ته د ستنېدو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې خلک خپلو مینو ته ستانه شي.
بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې له څلور ورځو راهیسې په دشت ارچي ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندز د امنیت قمندان عبدالباقی نورستاني وایي چې په دغه تصفیه عملیات کې د افغان ګډ ځواکونه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواکونو ملاتړ له ځان سره لري او د دې عملیاتو په پایله کې څلور پنځوس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلوېښت تنه یې هم ټپیان شوي دي.
25 قرارگاه موقت نموازی پوشیده دشمن به کلی از بین رفته. 25 حلقه ماین کش
و در عملیات که دیوستروار و طالبان و 15 دائمی قرارگاه و شپیته بابا پخلشوی سنگرونه تخریب شوی دی او تر سنگ 15 حلقه بلا بلدول مایلون کش و شن شوی دی او در غرز دی قرلوخ خلیلی ترکمن او یا شمیر نور کلی به بش پراتوگه دی طالبان و لشتون سخه پاک شوی دی. خو نوموړی د افغان ځواکونو او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. بلخوا د کندز د دشترچي ولسوالۍ د قرلوغ خلیلي او د ترکمنو د سیمو یو شمېر خلک وایي چې د دغه روان تصفیې عملیاتو له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ درې تنه اوسېدونکو حاجي خانزاده، عبدالله خان او سرورګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ته جنگ دغه نه بس دغه د راغلی است نه غات صفات دي غنم د غلا د هات نه چیر است شو نه ای چیر اوره شلتا مشکله سا غډه وړه بازی ده
د چته د غو مرمه لازم هم د غزمنګ منطقه ولي کو دوی مرمه لازم هم د غزمنګ منطقه ولي دا وزه ته مد نه کوټه پاتې دا نه ویلی پاتې دا نه دغه پاتې دولت
عمران په زور خوري کار بکره نه وزم روزمه په کالمانه راضی او د مانه په زور ډوډۍ خوري او کاغر نه وزم روزمه مصاله د مصاله په مقابل کې موږ سویل شو ورور اره یو رمن ظلم زور کوي.
د دغه ولسوالۍ خلک وایي چې د افغان ګډ ځواکونو د مالي او ځاني زیانونو په منلو سره په ډېر سختۍ سره سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کوي خو ساتلو ته یې توجه نه کوي ځکه د عملیاتو پای ته رسېدو سره ځواکونه له تصفیه شوو سیمو وځي او سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورځي.
فریدون حلیم یار له پکتیا په خپل سیمیز کې لیکلي موږ ډېر هیله من یو چې د جنیوا کنفرانس زموږ لپاره له لاسته راوړنو څخه ډک وي. عبدالواحد مدقیق له لوګر، هغه کنفرانس چې د سویس په جنیوا کې کیږي بې فائدې دی ځکه چې داسې ډېر کنفرانسونه سوي خو ګټه یې نه ده کړې. عبدالله حکیم جمالی له فرا لیکلي حکومت د فرا وضعیت ته پاملرنه وکړي چې د سقوط له حالت سره مخامخ دی. حسن قلمیار له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي په دې ولسوالۍ کې اداري فساد په دې وروستیو کې زیات شوی. خروټی لشکین څخه لیکلي موقت حکومت نه غواړو حتی که ټول هیواد ته سوله ورسره راځي. اتل غزنیوال له غزنی لیکلي طالبانو د جنگ په دوام سره د خارجي ځواکونو شتون ته بستر جوړ کړی دی. وکیل احمد له کندهار لیکلي خدای دې هیواد ته سوله راولي. حکمت الله مینوال له زابل لیکلي له ټولو هغو قومونو چې په افغانستان کې ژوند کوي غواړم چې د ظالم غلم او زورواکي ملاتړ ونه کړي ځکه چې دا زموږ د هیواد لپاره تاوان کوي. او صدیق الله نورزی له هلمند لیکلي د علیپور او نورو زورواکو توقیف ثابته کړه چې هیواد اوس اصلي غمخور موندلی دی. په استرالیا کې به په څو کلونو کې زیات کارونه د انټرنیټ له لارې کیږي او خلک به دفترونو ته نه ځي. نور له اسمت ساروان نوري.
د استرالیا د فدرالي حکومت او دولتي ادارو ټول کارونه به تر 2015 میلادي کال پورې د انټرنیټ له لارې شي او نور به هیڅوک د خپل رسمي کار لپاره دولتي ادارو ته نه ځي. د استرالیا د بشري خدماتو او ډیجیټلي بدلون وزیر مایکل کینان دا پلان اعلان کړ او ویل چې دا هغه پروژه ده چې د استرالیا د راتلونکي لپاره په پام کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال لپاره د استرالیا د حکومت د دې و چلویشت مخیزی استراتیجی پر اساس دا هیواد باید دا دیجیتالی خدماتو پا برخه که دا نره پر یو ترطولو مخکش هیواد بدل شی او دا دی پلان لعملی که دو روسته نیوازی دا دی هیواد طولو و گرو تا راز راز دولتی خدمات دا موبایل و کمپیوتر للاری محیاشی بلکه استرالیا پا دی برخه که دا نره پا درو مخکشو دیجیتالی هیوادونو که وشمرل شی په دې ستراتیژۍ کې راغلي چې یوازې خصوصي سکتور ته د چارو سپارل کفایت نه کوي. حکومت په ډیرو برخو کې اړ دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
ومردل چې په استرالیا کې به په څو کلونو کې زیات کارونه د انټرنیټ له لارې کیږي او خلک به دفترونو ته د کارونو لپاره نه ځي، خو اجمل ان لا دې مرحلې ته نه ده رسېدلې. سټوډیو ته راغلی چې د لنډو خبرونو لنډیز واوروي.
مننه سالی محمد سالی، رښتیام چې خبرونه په هر حال کې باید په ژوندۍ بڼه ول دفتر نه ورستل شي. دوستان اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. لا فرا ولایت څخه په ورکل شو ریپورټونو کې ویل شوی چې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې تر شلو زیات افغان پولیس سرتیري وشل شوي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د سپین غره په لمنو کې په ځینو سیمو کې عملیات کړي دي او ځینې سیمې لا د وسلوالې ډلې نیولې دي. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان لړزولې ده او په سلګونو کسان یې ټپیان کړي دي. او د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. که تاسو هم فیسبوک کاروئ کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پانل لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ اور به پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او باسونې کې برخه واخلي. د فیسبوک پانې پته مو د facebook.com/ازادي راډیو. د خبرونې په پاتې شیبو کې د انتخاباتو پر موضوع ځانګړي پروګرام خبريږي. زمرایا زما حق چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیز رئیس د دانشا چې دغه اجر دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د ځینو ولایتونو د رایو د لومړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د قوس په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو نتایج اعلان سي او په تدریجي ډول به د نورو ولایتونو د رایو نتایج هم اعلان سي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د 104 اویا محلونو رایې باطل اعلان کړي او ټینګار کوي چې ممکن د یو شمیر نورو محلونو رایې هم باطل اعلان سي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان سي. د دغه کمیسون منشي اویان علي رضا روحاني د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو له بیا شمیرلو وروسته به کمیسون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. هغه وایي ټولې قضایاوې چې موږ ثبت کړي دي تر اوسه مو بشپړ نه دي څېړلې، بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمیرل تازه پیل سوي، احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان سي. ښاغلی روحانی زیاتوي په مرکز ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت شوي چې تر اوسه د 1544 قضیو په اړه تصمیم نیول شوی. علي رضا روحانی وایي 119 قضیې چې جرمي بڼه یې درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي او همداشان 104 اویا محلونه چې په اړه یې شکایتونه موجود و باطل اعلان شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو سوار لس انتخاباتي کارکونکو چې په درغلیو او جرایمو کې لاس ترلود له دندو لرې سوي او نغدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا چړل کله قانون او طرز العملونو او همداشان له معیارونو سره سم نه وي د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همداشان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څه باندې یو لزرو مرکزونو کې رایه ورکړې چې د یو شمیر مرکزونو په اړه شکایتونه موجود وو. که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس د انتخاباتو د شفافیت لپاره د ځینو شکمنو محلونو رایه باطلول یو ښه اقدام بولي، خو په دې برخه کې په جدیت ټینګار کوي. یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو کمیسیون باید د کاندیدانو له لوري ثبت شوي شکایتونه په غور سره وڅېړي.
او هغه معلومات او اسناد چې دوی ټول لیکي د کاندیدانو لخوا نه هغه په جدي ډول باندې وڅېړي.
که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه ډاډ ورکوي او وایي چې که د دوی په څېړنو کې کومه درغلي معلومه سي په اړه به یې تصمیم نیول کیږي او که جرم وي عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي کیږي. درنو دوستانو، راپور مو واورید دا چې عام خلک د نتایجو د اعلان د ځنډ په اړه څه نظر لري، له دوی به یې واورو.
عبدالله د کندز ولایت اوسیدونکی، قرارو چې په نسم د عقرب کې دغه د ټاکنو نتایج معلوم شي، خو بیا دو ورځې وځنډېده. نو دا دو ورځو کې میلان نه شو. زموږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هیله همدا ده چې زر تر زره دغه ټاکنې او نتایج اعلان کړي.
غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ شي، که بیا تقلب وشي او پخوانی هغه تکرار شي، خلک شاید جیکس بیا مظاهرې وکړي، هغه وایي بیا به د وطن یو بحران بل منځته راشي.
دا ځل باید په شفافه توګه باندې دا کار وشي. که غیر لغه نه د شفاف په توګه باندې ونهسي، نور خلک په اخر هغه ته راغلي امکان لري چې ډېر یو لوی پاسونو بعضې غټ هغه عکس العمل سره دی مقام
له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د رایو لومړني نتایج د عقرب په 19مه نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه کار د قوس دویمې ته وغځاو. له ژمنې سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم ونتوانید چې په همدې موده کې د ټولو ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي. دا چې ستونزه څه ده، ولې کمیسیون په بیا بیا ژمنې ماتوي، او د دغې پروسې اوږدوالی به د انتخاباتو په شفافیت څومره اغېز ولري، په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او مدني فعال ارشاد رخان میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاس وایم. لومړۍ پوښتنه له حق پرس نه پیلو، تر اوسه د انتخاباتو کارونه څومره پرمختللي دي؟ که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
د درو دېرشو ولایتونو نتایج د ډلبندۍ مرکز ته رسیدلي دي.
یعنی که دوه دېرشو د ټولو ولایتونو؟
بالکل، چې په هغه کې کابل هم شامل دی. د ډلبندۍ مرکز سیستم ته داخلیږي، ډاټا انټری کیږي، په دې برخه کې د لسو ولایتونو کارونه تر ډیره بریده پورې خلاص شوي دي. یعنی 95% اته 90% 99% کارونه د لسو ولایتونو پر تمامېدو دي، چې د ډلبندۍ د مرکز کارونه تر ډیره بریده پورې هغه تشویشونه چې د ملت سره وه، چې تور او سپین باید جدا سي، تقلبي رای باید جدا سي، حقيقي او غیر حقيقي خیالي ارقام، دا ټول د ډلبندۍ په مرکز کې تشخیص کیږي او
داخلي
راتلم دی موضوع. د دې ترڅنګ موږ بل شبکه ایجاد کړل چې د بایومټریک عمومي شبکه او سرور دی. د هغه تر 40,000 اضافه بایومټریک ډیوایسونه یا وسیلې چې د هیواد په سطح پاتې وشتم او نوشتم د میزان او په 15 د عقرب په کندهار کې استفاده وسول، دغه ډیوایسونه د داخلي انټرنیټ په ذریعه د سرور سره وصل شوی دی، چې تر اوسه پورې تقریبا 2.4 میلیونه ته زموږ معلومات رسیږي. یعنی 2.4 میلیونه معلومات د بایومیټریک د وسیلو څخه انتقال سوي دي عمومي سروار ته. عمومي سروار بیا دا تشخیصوي چې کوم افراد تکراری دي، کوم افراد د استیکر کود یو مرکز دی، امارای په بل مرکز کې استعمال کړي ده.
تاسو یادونه وکړه دومره میلیونه د ډیټا داخله سوي ده، څومره تکراری رای راغلی دلته
د سروار فیدبک یا د کار اخیری انجام هغه داسې وی چې کله موږ ټول ډاټا سروار ته داخل کړل ټول ډیوایسونه پیلن وصل دي کله چې ټول ډاټا پروسس یا هغه انتقال سي دغه څخه ورسته موږ ته سروار یو غړچنګ په لاس راکې د خپل معلوماتو پر اساس چې څومره ارقام په دې کې تکراری و څومره کسان تقلب ته لار زمینه سازی کړې و څومره استیکرونه کودونه د یو مرکز و رای په بل مرکز کې استعمال شوی
دا سیستم کله خلاصيږي پاتہ ورسېږي
دا سیستم تر دوم د قوس مخکې به دا سیستم پاتہ رسېږي یا یو ورځ یا دوه ورځې موږ امید لرو چې د احیانن په د دوه درې ورځې کې د دوه دیرشو ولایتونو کار پای ته ورسیږي او همدارنګه یوازې کابل پاتېږي چې هغه پر لسم د قوس باندې د کابل ابتدایي نتایج هم سیستم ته ټول داخليږي او موږ ابتدایي لیست لانو یو شی چې د یادولو وړ دی د ټاکنو په خپلواک میسون باندې د کار حجم به نهایت زیاتی په دای په عین وخت کې درې ماموریت کمیسیون مختبی
ورسته راځي موضوع ته لغان صاحب تاسو د حق پره صاحب خبرې واورېدلې اوس کرا سوې د دې کارونو ته انتخابات ترسره کړل البته ستونزې موجودې وي اوس یې کارونه په مخ روان دي تاسو همدغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کارونو ته چې پایلو ته نږدې شوي دي څنګه یې دا کارونه ارزوئ
د باندې متاسفانه فضا د بې باورۍ ورځ تر بلې جدي کېږي خاصتا نتایج ولې ځنډېږي د سیاسیونو په منځ کې د ولس په منځ کې کومې خبرې کېږي د حکومت کوم مشاور کوم چارواکی د چا سره ویني د کمشنرانو په اړه کومې داوی کېږي خپل په کمیسون کې خپل منځي اختلافات په کومه سطح دي د کابل انتخابات چې مرکز وو او دلته د کمیسون بیخي په اصطلاح تر ځنې لاندې د دغومره درغلې او د دغومره شکایتونو سره د انتخاباتو شول په مجموع کې د انتخاباتو د پروسې په اړه متاسفانه هغه کوم باور چې باید د خلکو موجود وي هم د ځن د کارونو هم په دې اړه چې کوم خپل په کمیسون کې د ننه سومره فضا مختلفه ده سومره د ناندریو خبرونه اوریدل کیږي دا د ولس باور ته زیان رسېو کمیسون په دې کې مسول ده د حکومت ترڅنګ چې په حکومت باندې هم تورونه لګول کیږي چې باید د ځواب وي
خپل صاحب تاسو د کمیسون په داخل کې د غستون ز مشکلات رقابتونه سیالي منی
شاب کله چې تاسو په جریان کې یاست و کمشنران د دې ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری په مخه باندې بیای و کمشنران و د دګاوی لري نظریات لري او همدارنګ د دوی تحصیلي درجه هم تفاوت کوي کله چې یو تصمیم نیول کیږي هر یو خپل نظر وایي هر یو خپل تدګا وایي اما د پریکړه یا تصمیم نهایی کول هغه په اکثریت رایو باندې دی یعنی و کمشنرانو څخه کڅلور کمشنران یوې موضوع ته یو فیصلې ته موافقه رایه ورکي اغه نه هیکيږي د درو کمشنرانو چې هغه غیر موافقه رایه ورکي دغه خبره دغه فیصله هغه کسان کوي چې اکثریت رایه ولري تر ډیر بریده پوری د ټاکنو خپلواک کمیسون هغه دیموکراټیک په ځا چې بیرون جوړ کړي د ملت لپاره په داخل د کمیسون کې هم د دیموکراتیکی پزات څخه استفاده کوي یعنی هر کار
ګوره قوانین موجود دي طرز العمل نسته معیار نسته باید طرز العمل د قانون مطابق کار وکړي نه په خپل خواخه
افغان صاحب کله چې یو فیصله کیږي ځین نور مهم مسائل د ټاکنیز نظام په اړه باندې فیصله کوي په دې برخه کې د افغانستان اساسي قانون او د دې ترڅنګ د ټاکنو قانون ټول وځي قوانین چې په افغانستان کې موجود دي د دغه ټولو قوانینو په نظر کې نیول سره فیصله کوي یعنی کله چې په یوه اداري جلسه کې چې هغه د فیصلو جلسوي په غزا کې حقوقي مشاورین او حقوقي رئیس ناست وي
یعنی بحث بیا بیرته اخر ته چې تاسو ولایتونو ته لګلې وي د لپاره چې تاسو بیا چیک سی او بیا شمیرلو کې مرسته وکي مرکز تر رسیدلې دي
ټول محافظتي خلطې مرکز سره رسیدلې دي. البته یوازې د پراولایت چې کله یو چرلک په پراولایت کې سکوت کوي زموږ 50% اساس مواد منځزي، مګر خوشبختانه چې په هغه 50% موادو کې زموږ د نتایجو پرمی کاپیانې په ولایتي دفتر کې موجود وي. دوباره موږ هغه اساس مواد ولایتي دفتر څخه انتقال کړل و مرکزی دفتر ته. د درو دېرش ولایتونو د کابل په شمول ټول اساس مواد پاغه کې محافظتي خلطې دي او په محافظتي خلطو کې ژورنالونه دي، د نتایجو اوراق دي او د دې ترڅنګ لیست رای د هندګان دي. دا ټول خوشبختانه مرکزی دفتر ته ډېری ورځې مخکې انتقال شوي دي او ټولې فورمې تر پروسس لاندې دي. او په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش دا کوي چې په وخت او زمان باندې هغه زمان او هغه نیټه چې ملت ته اعلان کړی ده رسنیو ته، سیاسي احزابو ته، مدني ټولنو ته، د څار بنسټونو ته په هغه ژمن سي او ولایتونه افتایي نتایج اعلان کړي.
رغان صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون د یو شمېر رایو د بیا څېړلو پریکړه وکړه. دغه بیا شمېره له شفافیت سره مرسته کوي کنه؟
دا ښه کار دی، خو ارادې پورې اړه لري چې ولیدل شي چې په یو ښه نیت باندې دا کار شوی.
ځینې کاندیدان شمېر رای شمېرل سوي، تاسو ورنه د نظر بنسټ په توګه یا د مدني فعال په توګه څارنه کړې ده؟ کارونه سم روان دي
په ځینو برخو کې؟ ښه دي، په ځینو برخو کې شکایتونه شته. مثلا د کابل مثال ډېر په رسنیو کې میادیږي او دا تر ټولو هغه بارز مثال کېدای شي، ځکه دا مرکز دی. په نورو ځایونو کې کېدای شي د امنیت او د لریوالي او د شیشي په دلایلو یا په پلمو باندې یو خبره توجیه شي. دلته متاسفانه هغه ګمارنې په داسې شکل شوې وي چې په هره سیمه کې د ماغه زید د زورواکو د بانفوزه خلکو اثر رسوخ په ګمارونو کې. اوس هم په کمیسیون کې مختلفې ډلې ټپلې خپل خلک لري او داسې اوازې حتی د مالي فساد چې خپله په کمیسیون کې دننه ځینې خلک یې مطرح کوي. د پروسې دغه د ټیکنالوژۍ د سیستم نوي کېدو کې یو ډول باور رامنځته کړ. بیرته هغه منتقدینو ته دا خبره هم په خوله ورکړي چې وایي یو نوی پروسه چې هغه سره د خلکو او د کاندیدانو د دوی آشنایی کمی، په دې کې بیرته دغه د تقلب او د لاسوهنې امکان هم زیاتېدای شي.
یو ویره بلم شته، نتایج لومړني نتایج د انتخاباتو په ورځ اعلان شوي دي، یعنی دوی سره خپل هغه ډیټا موجوده ده. دغه بیا شمیرل ای فساد ته لاره نه هواروي، چا لاسوهنو ته لاره نه هواروي؟
د ځینو سیمو نه متاسفانه د ډیرو ارقامو د تغییر او تبدیل راپورونه شته چې په هغه ورځ د کاندیدانو ناظرینو چې کوم هغه ارقام اخیستي هغه د وروستنیو ارقامو سره د بیا بیا شمیرونو سره ډیر تغییر پیدا کوي. په دې اړه باید داسې یو میکانیزم موجود وي چې که څوک حق غوښتنه کوي هغې ته باید قناعت ورکړل شي او کمیسیون باید دې ته آمادګي ولري.
اکبرس صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یو شمېر محلونو رایې باطل اعلان کړې. څو ورځې وړاندې یا تېره ورځ چې ما دوی سره خبرې وکړې دوی وویل چې ممکن د نورو یو شمېر محلونو رایې هم باطل اعلان شي. تاسو دوی سره دغه مواد شریک کړي دي؟ دوی در سره مواد شریک کړي دي؟ کوم اساس باندې دغه محلونه دوی باطل اعلان کړل؟ شکایتونه موجود وو که نورې څه ستونزې؟
شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون د څلور نویم مادې په اساس د انتخاباتو د قانون دوی کولی سي چې ځینې مرکزونه او محلونه چې په هغه ځای کې ګسترده او په ډیر زیات ډول باندې تقلب سوی وي، فساد سوی وي او د دې تر څنګ هغه مهندسي سوی د یو چا په نپه باندې استعمال سوی، په دې برخه کې د ټاکنو د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون کولی سي چې هغه محلونه او یا مرکز زونه باطل اعلان کی. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون بالکل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځوسمې مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې دا چې د ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت په هیواد کې په غاړه لري، نو په دې اساس باندې کله چې د نظارت کلمه راځي یعنی د ټول انتخاباتي نظام د نظارت مسؤلیت او مکلفیت د اساسي قانون لمخې د انتخاباتو د کمیسیون کار دی، نو هغه محلونه او مرکزونه چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون یې باطل اعلان کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو یګانه ارګان د ناظر په حیث باندې دغه محلونه او او مرکزونه تر برسی لاندې نیسی چایا رشتیا هم دلته تقلب سوی او مهندسی سوی او د یو چا په نپه باندې د یو محلي مرکز استعمال سو کچيري د ټاکونکو خپلواک کمیسیون په دغه مرکز یا محل باندې شک او ګمان پیدا کی تردید پیدا کی په دې برخه کې د وضاحت خوشتنه د شکایتونو د کمیسیون څخه کوي.
رغان صاحب، په سختو حالاتو شرایطو کې خلک راووتل، رایه ورکړې، مرجو بلم واوختله، بریدونو زیاتو، څومره مهمې دي د خلکو رایه چې باطل اعلان نشي، دقت دلته موجود.
متاسفانه په دې برخه کې هم تشویش ته دغه تشویش کې زوایم دا ټوله ملامتی کمیسیونونو ته نه راځي کیږي، سره له دې چې دویم په دې برخه کې خپل هغه د ملامتۍ فیصدي لري. زموږ متاسفانه ټول هغه سیاسي فضا دومره خرابه شوې ده چې حکومت په خپله برخه کې کوشش کوي چې پارلمان په خپل واک کې راولي د خپلو سیاسي اهدافو لپاره خپل کسان په ځای کې. اپوزیسیوني ډلې په خپل په همدې برخه کې هڅې کوي، مافیایي ډلې په خپله کوشش کوي، زورواکي هم کوشش کوي، ټولو سره داسې لاس یو کړی دی. متاسفانه چې د انتخاباتو ملي پروسې ته چې دا زموږ د خلکو یو مسلم حق دی، قانون حق ورکړی چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي، د خلکو د دغه سرنوشت سره د هرې خوا نه د لوبې کوشش روان دی. په دې منځ کې چې ډېر مسؤلیت چاته د خلکو د رایې د حفاظت راجع کېږي، هغه همدا د انتخاباتو دوه کمیسیونونه دي. دې ته د خلکو ډېرې د هیلو د هیلې سترګې هم دي چې د دوی هغه د رایې مدافعت دي وکړي او کوي نه کې. متاسفانه په دغومره بدو حالاتو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه، بیا په ورپسې موږ د ریاست جمهوري انتخابات لرو، امکان لري چې د 2014 نه بیا د دې انتخاباتو نه بیا په ورپسې انتخاباتو کې د خلکو علاقمندي د انتخاباتو د ولسواکۍ د دغې پروسې سره ډېره کمه شي، او دا به د دې ټولو د ښیلو خواوو د خوانه یو لوی خیانت چې زمونږ د خلکو سره کېږي، د دوی قربانۍ ته بې حرمتي کېږي، او دا به یو تاریخي مسؤلیت خدای دې وکړي چې په دې کې پاتې رانه شي.
حق پرست د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې نږدې 90% د انتخاباتو کارونه مخکې تللي دي، په داسې حال کې چې ډېر کمې ورځې پاتې دي د نتایجو اعلان ته. آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس هم ژمن ده چې په خپله وعده ودرېږي او په ټاکلي وخت باندې دغه نتایج اعلان کړي؟
لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، په دې کې شک نشته چې حجم د کار د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ډېر دی.
وخت تاسو ګورئ تقریبا میاشت وخت موږ تاسو
بالکل دا د هیواد سرنوشت دی، او تاسو پوهیږئ چې ولسی جرګه یو مقننه قوه ده او ډېر مهم بخش دی او بدنه ده د هیواد. نو ځکه تر ډېره بریده پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې عدالت او شفافیت تامین سي، او په دې برخه کې موږ ته هم د نتایجو د اعلان کیفیت مهم دی او هم سرعت راته مهم دی. ما مخکې هم اشاره وکړل چې درې مهم ماموریتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پیلن مخته بیای. لومړی ماموریت د دې ټولو معلوماتو داخلول دي سیستم ته او د هغو اعلان دی. دوهم ماموریت په 28 د میزان او په 29 د میزان او په 15 د عقرب چې موږ په ټوله هیواد کې د ولسی جرګې ټاکنیز نظام تطبیقوي، د دې ټاکنیز نظام بررسي، تحلیل، تحقیق او یو متعالیه ده چې موږ هغه د مدیریتي د زوب نکات یا تخنیکی مشکلات او یا هم نور هغه د قوت په نکات باندې موږ بدل کو. دا دوهم ماموریت. دریم ماموریت چمتووالی دی د ولسمشری ټاکنو دپاره، یعنی په عین وخت کې دریم ماموریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخته بیای. یو شی چې بیا زه تاکید پر کوم، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم کیفیت د نتایجو ورته مهم دی او هم سرعت. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش دا کوي چې هغه فلټرونه او تدابیر چې هغه عدالت راوستلی سي، شفافیت تامینولی سي، او د ټوله ملت غوښتنه ده د سیاسي احزابو، د مدني ټولنو، د څار د بنسټونو او د رسنیو چې هغه ستونزې او مشکلات چې موږ په 28 او 29 د میزان درلوده په هیواد کې، د هغو جبران باید د نتایجو په اعلان کې وسي، او هغه تدابیر او فلټرونه باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سبیک کی چې موږ وکولای سو تور سپین سره جدا کو، موږ وکولای سو خیالي ارقام جدا کو، غیر بایومیټریک چې رای استعمال سوي هغه جدا کو، تقلب ته چې زمينه سازي سوي هغه جدا کو، یعنی داسې نتایج اعلان کو چې د ټولو ملت لپاره د تایید وړ وي.
دغه څه په داس حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د میزان په 28مه او 29مه همدارنګه د عقرب 15مه په انتخاباتو کې ستونزې مني، تاسو معلومات څه ښایي؟ یعنی دغه ستونزې د ولسی جرګې انتخاباتو کې موجود دي، د جمهور ریاست په انتخاباتو کې موجود نه؟
متاسفانه هغه به تر دې لا ډېرې ستونزې ولري، ځکه د
ولسی جرګې موجودي یعنی ولې به
یا خو کمیسون متاسفانه هغه ډول تمه چې ځنې کېده په هغه ظرفیت کې کمیسون نه دی، هم د خپله د کمیسون په اړه کېدای شي د شکایتو د کمیسون نظر ته
مراجعه.
یا خو وخت ډیر کم پاتې د ریاست جمهوری د انتخاباتو دپاره، قانون مهم دی خو بیرته د انتخاباتو کیفیت هم مهم دی. زه د پارلماني انتخاباتو د نتایجو د اعلان نه وروسته وضعیت هم په تشویش کې، ځکه مونږ که د دینه د ورمخ کې پارلماني انتخاباتو کیسه یاده کو چې هغه ډیر په لانجو په ناندریو باندې پارلمان کار څومره د خنډ او ځنډ سره مخ شو. په دې کې هم متاسفانه چې اوس وضعیت د هغه وخت په نسبت نورم ډیر حساس دی، ډیر پیچلی دی. دا هم کېدای شي د آینده انتخاباتو په وخت ترسره کېدو په کیفیت باندې اغیز ولري. اعتراضونه دې ته خو به کېدای شي د حکومت یا د کمیسون هغومره پام نه خو زور ته تشویش لرمه چې په کمیسون کار صحیح هم یا اعتراض ورباندې کیږي، او که صحیح نه وي خو بیا بیخي ډېر اعتراض ورباندې کیږي. او د وخت د مخې نه زه فکر کوم کمیسون کې به دغومره ظرفیت ته ډېره خوشبیني موجوده نه وي چې هم د دغه انتخاباتو نتایج مدیریت کی، هم ورپسې په دومره لږ وخت کې چې سیاسي فضا هم ډېره خړه پړه د نورې خبرې هم روانې دي، دوی دې وکړه شي د ریاست جمهوري هغه ډېر سرنوشت ساز او ډېر د مشکلاتو نه ډک انتخابات تر سره کی، ځکه د سیاسي ګوندونو د معترضو ګوندونو او د ځنو ډلو یو شرط داده چې ک د پارلماني انتخاباتو نتایج قابل قبول نه وي، دوی په دغه کمیسونونو باندې آینده د ریاست جمهوری انتخابات تر سره کول نه غواړي. دا متاسفانه ډیر وضعیت پیچلا کړه دی او خلکو ته د تشویش وړ شې دي.
خبره صاحب کدا بحث راټول کو را جمع کو د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخابات نتایج لمړی نتایج البته خپلواک اعلان نه وي، او د جمهور ریاست د انتخابات لپاره د لپاره چې ستونزې د تیر انتخاباتو کې په جبران سي څه کول پکار دی او څه پلان نه لري؟
سو په دې کې شک نشته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معجزه نشي کولای، یعنی ټول اکثر چې په دې هیواد کې موجود دي او شتون لري او هغه پر دغه دیموکراتیک پروسه کې رول لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون جدن د دوی څخه غوښتنه ده او پیشنهاد دی دوی ته چې د دې کمیسیون سره په مختلفو ارسو کې مرسته وکړي، هم د تبلیغاتو په برخه کې او هم د باورمندۍ په برخه کې.
مسؤلیت انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځي، خلک باید مرسته وکړي.
شه ما ویل ک موږ یوازې دا پړه او موږ یوازې دا مسؤلیت د درون مسؤلیت یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته پریږدو. زه فکر کوم په دغه سیو چالشي او ځکه د هیواد چې امنیتی تهدیدونه ډیر وردی او هم دې تر څنګ د خلکو د آگاهی ست ډیر کښته ده، او د دې تر څنګ دیموکراسي نوی پدیده ده، نو ځکه تر ډیره بریده پوری ستونزې او مشکلات یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه سیاله ولای. تر ډیره بریده پوری زه فکر کوم کچيري سیاسي عذاب چې د دیموکراسي په وجودي فلسفه کې ډیر مهم رول او نقش لري، او د دیموکراسي ستره ستون هغه ټاکنې دي، په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اوږه پروژه کار وکړي، او د څار بنسټونه مدني ټولنې او همدارنګه رسنۍ او په کل کې ملت تر ډیره بریده پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل ټول عمراتو کې کامیاب کیږي او بریا خپل کوي. زه بل نکتې ته چې اشاره کوم او پر دې ټینګار کوم، هغه دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځوس شپږم ماده پر اساس باندې د ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت کوي، او په دې برخه کې د هیڅ فشار ته او همدارنګ زور ته او د مداخلو ته اجازه نه ورکوي. هغه پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسون غواړي اعلان کړي چې هغه د ملت غوښتنې او ملت د یو امانت په شکل باندې خپل رایه هغه اهلو کسانو ته سپارلې چې د دوی انتخاب وي. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسون جدي کار او تلاش کوي دا چې ورسته کوم کسان چې دا ډیموکراتیک پروسه نه مني، دا نتایج نه مني، زه فکر کوم د ډیموکراسۍ د اصولو څخه سرغړونه ده او د دې سیاسي نظام پر وړاندې باندې بغاوت دی. د هغو سره باید حکومت جدي برخورد بیا.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست د چارو کارپوه مدني فعال ارشاد رغان له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې، د خدای په امان.
زما رایا، زما حق، د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.